The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی بدانند نه هیورز 2013 کال د جون 15 منیټه دا وختونه شوې دی په اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دی د ماخام 15 نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د دیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته از سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د وزیرستان په واڼه کې د پی ټی ایم په کسانو د برید او په اسلام آباد کې د دغه غورځنګ د 15 کسانو له نیول کېدو وروسته اوس هم احتجاجونه دوام لري او په واڼه کې ګرځبندیز یا کرفیو لګیدل ده
د بلوچستان صوبې په مستون کې په چیک پوسټ ځان مرګي برید شوی په دغه پیښه کې درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان یادېږي
د مستون ځایي نظامي چارواکو وویل یو ځوان چې ځان الوزوونکی جاکټ یې اغوستی و د ملیشه قوو پوسته ته دننه د داخلېدو تکل یې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي
او د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک د هیواد په خزانه کې د بهرنیو اثارو په کمی اندېښنه ښودلی نوموړي ویلي د 10 بلیون ډالرو زر مبادله به په مشکله دوه میاشتې کار وکړي
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د اسلام آباد پولیس د پښتون ژغورنی غورځنګ د 15 په زیاتو غړو باندې د غداری د ریاست پر ضد نارو وهلو او وینا کولو ترڅنګ د اړیګړي د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده د اسلام آباد د کوهسار پولیس تاڼې د ابتدایي معلوماتي رپورټ یا اف آی آر تر مخه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پښتون تحفظ موومنټ او عوامي ورکرز پارټي غړي راټول شوي وو او دوی د اسلام آباد په حدودو کې د 144 مادې سرغړونه کوله پولیس بیا دوی ته وویل ستاسو غونډه د قانون پر ضد ده نو ځکه تاسو خواره شئ خو مظاهره چیانو د خورېدو پر ځای د حکومت پاکستان او د پاکستان د پوځونو پر ضد نارې او ویناوې پیل کړې
د پاکستان بلوچستان صوبې په مستون کې په یو چیک پوسټ ځان مرګي برید شوی دی په دې پیښه کې درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان یادېږي په دې اقلا تفصیل اورو حمید سمسورنا
د مستون ځایي نظامي چارواکو وویل یو ځوان سیزان الوزوونکو جاکټ یې اغوستی و د ملیشه قوو پوسته ته دننه د داخلېدو تکل یې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ووژل سو دوه بیا ټپیان دي دوی بیا په سملاسي ډول د مستون غوث بخش لسانی هسپتال ته یوړل چې نن یې د دوی مړي خپلو سیمو ته ستانه کړل به موجون کې د دې له دغه ځای څخه خپل شهادتونه راغونډ کړل امنیت خوندي ساتونکو را شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی خو البته چارواکي ویي چې دوی پلټنې پیل کړې دي په بلوچستان کې د تېرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده دلته بلوچ وسلوالې ډلې او دغه ډول سنی تندراو مذهبي ډلې طالبان او د داعش پلویان هم ډېر فعال دي حکومت ویي چې د رد الفساد لاندې د دوی د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم روان دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټه
د هند دفاع وزیر نرمالا سترامن ویلي پوز د روژې د اوربان احترام کوي خو د پاکستان د هر ناڅاپه برید ته به ځواب ورکوي سترامن پاکستان ته په ډاګه ویلي چې ترهګري او خبرې یو ځای مخ پر وړاندې نشي تلای هغې ویلي چې کله هم ناڅاپه برید کیږي پوز به ورته ځواب ورکوي هند د اوربان احترام کوي خو د برید د ځواب ورکولو حق هم لري هندي وزیر ویلي دا د دوی دنده ده چې هر ناڅاپه برید ته ځواب ووایي او هند خوندي وساتي
کچری د عالمی مالیاتی فند یا آی ایم ایف نمرسته و نغسته شو نو پاکستان په مالی توګه د مشکلاتو سره مخ کې دی شي د خبره د ملک د مالیاتو سیکرټری عارف احمد خان د ملک نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته د ملک اقتصادي حالات په حق لا بریفینګ کړي په 2013 کې چې کله د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت سنبال کو نو ملکی زر مبادله شپږ بلیون ډالر و چې د دوه میاشتو بارنی بلونه پیور کړی کې دی شو خو نگران وزیر اعظم خبر کړی شو چې موجوده کې د 10 بلیون ډالر دا چې د دوه میاشتو بلونه ورکولو پس به ډیره راکم شي د مالیاتو وزارت تر مخه سږ کال اګست کې د آی ایم ایف سره د سنسه مفاهمت ضرورت دی چې بارنۍ ادایګیانې کېدی شي زرای وای د خزانې وزیر نگران وزیر اعظم د بجټ خسارې نه هم خبر کو
وروسته له هغې چې د داعش وسلوالې ډلې د افغانستان په ننګرهار کې د نجونو پر ښوونځیو د ممکنه بریدونو خبرداری ورکړ، د دغه ولایت د پوهنې ریاست په ولایت کې ټول ګرمسیر ښوونځي د عمومي رسختیو څخه څو ورځې وړاندې رسخت کړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته دغه مسله تایید کړې او ویلي دي چې سر له نن ورځې څخه یې زده کوونکي رسخت کړي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خلافت په نوم له خپلې سیمه ییزې راډیو څخه شنبې په ماښام په ننګرهار کې د نجونو پر ښوونځیو د بریدونو خبرداری ورکړې وه. همداشان دغې ډلې په ټولنیزو پاڼو هم دغسې ګواښونه خپاره کړي دي.
په اردن کې د ملک وزیر اعظم لخوا د استعفا ورکولو پس نن یو ځل بیا مظاهرې شروع شوې. تېره شپه ناوخته او نن سهار وختي په زرګونو خلک د تلونکي وزیر اعظم هانی ملکی دفتر نه بهر راغونډ شوي وو. دوی غوښتنه کوله حکومت دې د سیزنو بیې راکمې کړي او ټیکسونو کې زیاتوالی دې واپس واخلي. ناقدین وایي هانی ملکی لخوا اخیستل شوي دغه ګامونو زیاتره غریبه او سفید پوشه خلک اغیزمند کړي وو. ملکی د ګل پورز باچا عبدالله ته خپله استعفا ورکړې وه.
د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د خپلو هغو هڅو په لړ کې چې غواړي له ایران سره د نړیوالو په اټومي تړون کې بدلون راولي د نهه یا سه شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له مشرانو سره ولیدل. نوموړي د ګل یا دوشنبې په ورځ له جرمني څخه خپل درې ورځنی اروپایي سفر پیل کړ، چیرې چې هغه انګلا مرکل ته خبرداری ورکړ چې که د منځني ختیځ په چارو کې منځګړیتوب وکړ نو اروپا به د کډوالو له یوه نوي لوی ټولي سره مخ شي. زموږ همکار صدقه جانپري دا راپور چمتو کړی.
د انګلا مرکل سره شریک خبری غونډې ته خبرو کې وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وویل ایران په شام کې د خپل وسلوالو د لارې سنی مسلمانان شیعه مسلک ته اړول غواړي چې په نتیجه کې به په شام کې مذهبي جنگ شروع شي او د شام ولس به په کډوالۍ مجبور شي او دغه کډوال به د یورپ مخه وکړي. په نږدې وختونو کې په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان او د افریقې په یو شمېر هېوادونو کې د کړکېچنو حالاتو د لاسه د زرګونو په شمېره کې کډوالو د یورپ مخه کړې ده او ویل کېږي چې جرمني او د یورپ نورو ملکونو ته د یو میلیون نه زیات خلک رسیدلي دي. د کډوالو په موضوع د جرمني په شمول په نورو یورپي هېوادونو کې سیاسي اختلافات رامنځته شوي دي او د کډوالو مخالفو سیاسي ډلو قوت ترلاسه کړی دی. انګلا مرکل ومنله چې په منځني ختیځ کې د ایران هلې ځلې د تشویش وړ دي، خو د ایران سره شوي اټومي معاهدې دفاع وکړه او ویل چې لوزنامه د اټومي وسلو په تکل کې د ایران مخه نیسي. میرمن مرکل وویل یورپي هېوادونه هم لکه د اسرائیل غواړي چې ایران دې هیڅکله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي. د یورپ د سفر په مهال به بنجامین نتنیاهو د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون او د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مې سره هم ویني.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
امریکا او ترکی د شام شمالي خار منبیج د راتلونکو په حق لا په یو تګلارا رضا شوی دی. دغه راضینامه د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو او ترک خارجه وزیر مولت کاوسوغلو ترمنځ ملاقات کې شوی. دواړو مشرانو د ګل پورز واشنگتن کې لیدلی وو. د ملاقات نه پس شریکا بیانیه کې پومپیو او کاوسوغلو ویل د دوی ملکونو ته پکار ده چې په منبیج کې امنیت او ثبات یقیني کړي. د منبیج مسله د نیټو ائتلافي ملکونو ترمنځ د شخړې یو غټه وجه وه.
په ګواتیمالا کې د اورشیندنې یا آتش فشان په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز تلویزیونونه ښیي هغه کسان چې خپله ژوندي پاتې شوي د خپلو کورنیو د مړو شویو کسانو ویر په سړکونو ژاړي. چارواکو په سیمه کې د ورک شویو کسانو د موندلو عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دغه بهیر کې یو شمېر نور مړي هم له خاورو لاندې څخه راوستي دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شویو کسانو شمېر ښایي نور هم زیات شي. له سیمې څخه 3215 کسان بې ځایه شوي دي او لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي هم دي.
د امریکا خصوصي کونسل رابرټ مولر د پارا کارکونکو وکیلان وای پال منافورد د ځان پر ضد روانو مقدمو کې د عیني شاهدینو بیانونه بدلولو کوشش کړی وو. پال منافورد د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د صدارتي کمپین په خوانی مینیجر وو. د ګل پورس دغه وکیلانو ویلي منافورد او یو ملګری بیا بیا د دوو عیني شاهدینو سره رابطې کولې چې د هغوی په بیانونو اثر واچوي.
او په امریکا کې دوه کسان چې یو د مکسیکو او بل د هندوراس اوسیدونکو له کاناډا څخه امریکا ته په غیر قانوني توګه د 400 کډوالو د راړولو په جرم به په 10 کاله بند باندې محکوم شي. البرتو الواریدو کاسترو او هکتر پیرز الواریدو دواړو د ورمنت ایالت په یوه فدرالي محکمه کې خپل جرم منلی دی. دواړو دا منلی ده چې د کاناډا له کیوبک څخه به یې د ځنګل له لیارې د امریکا د ورمنت ایالت ته په خپل وان موټر کې د کډوالو له راتګ سره مرسته کوله.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د وزیرستان په وانه کې د پی ټی ایم په کسانو د بریدا او په اسلام آباد کې دغه غورزنګ د 15 کسانو لنول کېدو وروسته اوس هم احتجاجونه دوام لري او په وانه کې ګرځبندیز یا کرفیو لګیدل ده. ورزو اسلام آباد نه د ډیوی خبریال د اسلام آباد لرنونو پاړه دا راپور چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې د پختون ژغورنې غورزنګ په مشرانو او په لویانو د تونلارو د بریدونو پر ضد 13 شپه ناوخته اسلام آباد کې د احتجاج لپاره راغون شوي 13 کسان پولیسو نیولې دي. او د غورزنګ فعالین وای نن به بیا د خپلو آئینی حقونو او د غورزنګ په لویانو د تونلارو د برید پر ضد احتجاج کوي. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په پرونی احتجاج کې ګډون کوونکي د پختون ژغورنې غورزنګ یو فعال عبدالحمید چې تعلق یې د جنوبی وزیرستان وانا سره دی ډیوا ریډیو سره په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د پرونی احتجاج لپاره راغون شوي خوښه د پی ټی ایم 50 په لویان نیولې شوي او زیاتوي چې نن دغه کسان اډیالا جیل ته منتقل کړي دي.
اوس چې کوم دي دا د دوی د تانې نه ډایرک اډیالا جیل ته خېسي او اډیالا جیل ته وړل نه مجسټریټ ناشي ته نه وړاندې کړي ډایرک اډیالا جیل ته وړل. او الکانو دا هم غا داوا وعده کړی دا چې ان شاء الله مونږ به تر مرګه پورې بوک هړتال کوو. ان شاء الله په 10 بجې باندې چې کوم کال شوه دی ان شاء الله په 10 بجې باندې به ټول پښتانه راغونډيږي او د پریس کلب مخامخ ته به بیا هم احتجاج کوي.
اخوا د اسلام آباد کوسر تانی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دیو ریډیو ته د پی ټی ایم د 13 فعالینو د نیولو او د حقوی پر ضد د مقدمو درج کولو پخلی کړي او ویلي چې په دغه کسانو باندې د پاکستان د حکومت او د پوسټ پر ضد د خلکو دراپارولو مقدمه لګولې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اطلاعاتو سیکرټري بریال وطن پال ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې ویل چې پولیسو د دغه احتجاج دوران 13 کسان نیولې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا نه راغلي فعالین هم شامل دي.
پاغه کې خو دوی داسې د فینشته چې مثال دوی سر نشته پای کې د شتګردي د فایل لګولې د پاغه کې د غداري د فایل لګولې د پاغه کې د فوج خلاف د خبرو د مطلب د فایل لګولې د سکیورټي ایجنسیز خلاف خلک راپاروي هغه د فایل لګولې دي. پاغه کې مطلب 350
راپورونه وایي چې د اسلام آباد په پرونی احتجاج کې شامل د عوامي ورکر پارټي هم ځنی ملګري نیولې شوې دي. او د دغه ګوند مخکښ مشر عصمت شاهجان ډیو ریډیو ته وایي د دغه گرفتارو په کلکه غندنه کوي او زیاتوي چې په جمهوریت کې احتجاج او د رائے اظهار د هر چا حق دی.
نو دا کم خلک چې نیولې دي دې باندې طرح طرح مقدمې قائم کړي دي او دا ظلم او جبر چې دي جاری ساتي د دې نتیجه به ښه نه وي. اوس خلک جمهوري انداز کې پایین کې دننه او خپل جمهوري حقوق غواړي نو چې هغه ته د اظهار ازادي نه وي نو د دینه به بیا څه شي جوړیږي. دین زیات ظلم نور څه کې دي شي چې ته بس اوس تا ټوپک ته لاس واچو نیخ په نیغه په خلکو باندې ډزې کوي نو دینه پس په بیا ته خبره کم طرف ته بوزي خانه جنگي طرف ته بوزي او دین نور خلکو ته غدار وي. دا غداري نه ده چې ته خپل ملک کې په خپل خانه جنگي جوړای.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد فعالین وای نن ماسخوتن به یو ځل بیا د پریس کلب مخې ته ده احتجاج لپاره راغونډیږي او هیله لري چې په دغه احتجاج کې به د پنډې اسلام آباد او د پنجاب د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې پښتانه برخه برخه واخلي پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاج کوونکي فعالین د هغې وروستو گرفتار کړی شوي چې کله د فوج د ویان د ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور وویل د فوج سره د پی ټی ایم پر ضد داسې بې شمېره ثبوتونه شته چې ګنی دا خلک ملک دشمنه عناصر استعمالوي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو دغه خبرونه نیغ بنیغه او ری او بوزو تاسو وست جنوبی وزیرستان وانا ته چرته چی جرګه روانه و د پی ټی ایم او د حکومتي مشرانو ترمنځ. خو آیا د حکومتي مشران وو او که نور څوک دا جرګه د چا ترمنځ شوې ده؟ څه څه پکې ویلې شوې دي؟ حالات څنګه دي وس هلته کې؟ په دې باندې تفصیل اخلو د ډیوه خبریال عدنان بیټنی نه. په خیر راغلی عدنان بیټنی. عدنان بیټنی، لاول خو را کاوریدونکي دینه خبر کوي چې جرګي خبرونه خو را روان دي، خو د دې جرګي غړي څوک څوک وو؟ فریقین څوک وو په جرګه کې؟
مهرباني زبا خپل اردوونکو ته وایي چې د سلا تایید راپورونه له هغه ځای تر لاسه کیږي چې جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې لپاره درې ورځې راځي کم کړي جن حالات جوړ شوی، تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر د کورنۍ او دغه سړي حکومت ترمنځ چې کومه جرګه لپاره دوه ورځې راځي کولی شي و په هغه ترمنځ خبرې کنه شوي دي، او په دغه خبره باندې اتفاق کړی دی چې کوم امن کمیټې وسلوال دي هغه په وانه بازار باندې بند وي، او کوم چې پی ټی ایم فعالین دي هغه بل ازادي سره په وانه بازار کې خپل جلسي او جلوسونه کولای شي. تاسو به وایي چې دغه مذاکرات چې کوم شوي دي دا ویل کېږي چې د مسامي مسلمانو منځګړیتوب باندې د حکومت او هلته چې کومه د پرسن تحفظ مومنت یو مرکز سي علي وزیر د هغه کورنۍ سره شوي دي. خدای مذاکرات په داسې حال کې شوي دي چې په وانه سیمه کې نن په دریم ورځ هم په مکمل طور باندې کرفیو لګول شوی و، او په چې کومه سیمه کې خلک چې د مکمل طور باندې په خپل کورنۍ کې بند ساتل کېږي. په دې مذاکرات په اړه موږ تاسو ته وایو چې تر دې وخت پورې حکومتي چارواکو دغه خبرې څه کې نه وایي نه کړي، دغه خبرونه چې کوم راځي دا یوازې له آزادو سرچینو تر لاسه کیږي، او دغه څه چې کوم علي وزیر ورته مجمع وزیر هغه هم دغه خبرو په خلای وکړه او ویل چې خبرې کوي چې وي دي، او پی ټی ایم سره چې کوم پی ټی ایم چې کوم غوښته وي هغه غوښته حکومتي کچه باندې منل په حکومتي کچه باندې منل شوی دی، او مکاني طالبانو باندې پابندي ولګول او هغه به وسنور بینه پس وانه بازار ته نه راوځي. پرې وانه چې کوم څه پرچل دی هغه چې به تعلیم چې الټا د پی ټی ایم او د طالبان چې کوم مکاني طالبان دی هغه په یو بل باندې کار نه کوي، او کچا یې په کار ته وټتله نو د یو بل پر ضد بیا هغه چې جرمانی هم لګولې شي. زما تاسو دا وایم چې حکومتي چارواکي که په سره باندې کوم بدلون نه ورتي، خو یو اعلی حکومتي چارواکي د نن نه سوال په غرض باندې د وخت دا تصدیق وکړای چې لوانه په جړبي سیمه کې په سرحدي اصل کله کې د حکومت دي چارواکو او چکن مشر دی د غلط پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد د هغه په مسلې باندې ځای مسلمان پر جرګه روانه ده، او دغه چکن چارواکو د نور معلومات نکړل را چې دغه کم نتایج مخ دره وتلې دي. دومره اول چې د وانه بازار نه علاوه چې د جنوبي وزیرستان نور کوم خواص نزدې علاقې دي هغه کې نن په کرفیو کې نرمي شوی و، او خلک چې وو هغه نن خپل کورونو لپاره سامان چې کوم ضرورت سامان دی هغه له وانه بازار نه اخستل دي، او دغه هیله څرګنده کړه چې د طلبه پر کوم حالات یې هغه نارمل وخت راشي.
صحیح شو د حالات په حق له تاسو کلک شانتي نور هم تفصیل وای چې د کرفیو د سمره ورځو نه لګیدلې ده، او په دې وخت کې دغه کرفیو په مکمله توګه باندې لري کړی شوی ده او کنه لک سات د پاره په دې کې سنر مې راوستې شوی؟
زما تاسو ته وایم چې تیر ورځ منظور پښتون دغه دعوا کړې وه چې په انګور اډیسن کې د پی ټی ایم په فعالینو باندې ډز شوې دي، او هغه ډز په نتیجه کې یو فعالین وژل شوی او دغه څه ګنس نور ټکل شوې دي. څه هم حکومت تصدیق نه کړی، خو د افغانستان سره چې کوم انګور اډه لاره ده هغه هم تړل شوې ده، او دغه څه تیر درې ورځې راځي کوم پیښه چې د جنوبي وزیرستان کې تر سره شوې وه، نو هغه وروسته تر دې مهاله پر مکمل طور په وانه بازار کې کرفیو چې دا هغه دوام لري. هلته چې کوم ټلیفون سرویس دی هغه هم پرې کړی شوی دي، او رابطې له هغه ځای سره چې دی هغه نتیجه هغه مکمل طور باندې تړل شوی دي. په تاسو باندې وایم چې کوم دی علي وزیر ور دی مزمل وزیر هغه د خبرې په خړې وکړي چې خبرې کړې دي چې خدای زیاته کړه چې په دغه پیښه کې کوم مرګ جوړ له اوښته وي، نو دغه مرګ جوړ له پاره موږ ته به نورې خبرې دي خبرې وړي چې اکثر په لسمه ورځ باندې بیا جرګې پیلېږي، او په دې اړه مربا چې دا نورې خبرې سره پیلوي خو تر دې مهاله صرف دومره پوه شوی دی چې د اکثر تر لسو پورې دغه ټینګور شوی دی چې د طالبانو خواڼه بازار بند وي او دغه چې کوم د پی ټی ایم فالین دی هغې ته مکمل طور باندې اجازه وي. خو زه به تاسو ته ووایم چې خواڼه بازار کې کرفیو تر اوسه پورې دوام لري، هغه نه دلته کړی شوی، هغې په اوله باندې په حکومتي کچه له هیڅ غبرګون مخه تندي راغلی. د خواڼه بازار کې چې کومه پېښه شوې وه هغې په اوله باندې حکومتي چارواکي دا تاییدوي چې په هغې کې دوه کسان وژل شوي او نږدې تر سلو نه زیات ټپیان شوي دي. خو بیا له هغه ځای چې کومې آزادي سرچینې دي هغه د ټپي شوي کسانو شمېره زیاته یادوي. تېر ورځ چې کومې پوځ ویان دي آصف میجر جنرل آصف غفور، هغه خو چې د کوم مرګ ژوبله هغې په اړه ونه څه نه وویلي، خو چې کوم تنظیم د پی ټی ایم په هغې شکونه څرګنده کړي وو او د پی ایم منظور پښتون چې کومه مخصوصه ټوپۍ ده هغه ته د سازش په نظر باندې کتلي وو، او دغه چې کوم طالبان دي هغې ته د امن کمیټۍ نوم ورکړی وو او ویلي وو چې دوی د پښتونه کې د امن لپاره ډېر زیات خدمات ترسره کړي دي. نو تر اوسه پورې خو له هغه ځایه چې کوم خبرونه راځي هغه یوازې له آزادو ذرایعو ترلاسه کېږي، خو حکومتي کچه له کوم داسې واضح غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
او لنډ شانتي کرا ته دا موعدان بټنی چې د اختر په لسم ورځ چې یو ځل بیا دا خبرې پیل کیږي، نو آیا به دا هم د دغه فریقینو ترمنځ چې چا موجوده ده کې دغه جرګه کړې ده نن او کنه د دې لپاره به نور غړي ټاکل کیږي؟
دغه پالون خو یا نور جزئیات مخه تنظیم راکړل لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې الټا ټلیفون سرویس دی او نو حکومتي چارواکي په دې اړه باندې خبر داسې په رسمي تور باندې جاري کړی دی. خو دغه فیصله شوې ده چې د ساتر اوس پر منځګړیتوب کړی دی، په هغه کې د زمینی وزیرستان کې مایز مسلان دي د علي وزیر کورنۍ او حکومت ترمنځ خبرې کړې دي، او دا ویل دي چې د اختر په لسمه ورځ باندې به کومه په دغه پیښه کې مرګ ژوبل شوی دی او کوم په جنوبي وزیرستان کې طالبانو فعالیتونه دي هغه به نورې خبرې د اختر په لسمه ورځ باندې کولی شي. نو په دې اړه له نور جزئیات مخې ته نه دي راغلي.
صحیح، ډېره مهرباني عدنان بیٹھنی نے تفصیل راکولو.
مهرباني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نو قدر من اوردن کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غواکی استی او لکه څنګه چې مو واوریدل وړاندې په راپورنو کې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا چې کوم احتجاجونه روان دي هغه اوس هم پر مخ روان دي، په داسې حال کې چې د دغه غورځنګ 15 کسان نیول شوي دي. همدارنګه په واڼه کې د شپې لخوا په ګرځېدو باندې بندیز لګېدلی، یعنی کرفیو لګېدلی ده. په پیښور کې څه حال دی؟ دا به ورشو د ډیوی خبریال مدثر شاه. همدا مهال د ټلیفون پر کرخه دی له ما سره. مدثر شاه، خبرونه ته په خیر راغلی. د پیښور حال کله اوریدونکو سره شریکی.
جی جواد صاحب، ډیره مننه تاسو. دا ساده جواد صاحب چې په لکه څنګه چې تاسو ویل په اسلام آباد کې خود پی ټی ایم دا 15 غړي نیول شوي دي، خو دلته کې په پیښور کې بیګا هم او بل شپه هم دلته کې د احتجاجونه کړي دي. بل شپه د سپین جماعت مخې ته کړو، بیګا د حیات آباد فیس 3 چوک کې د غونډه کړې وه پر لتونې غزولو د پی ټی ایم دغه فعالین چې کوم دي، او نن بیا ماسخوتن 9 بجو نه تر تشمنی پورې د غزای کې د ناستې او د احتجاج غږ یو ځل بیا کړی. خو زه تاسو ته ویم چې دلته کې نیول پولیسو نه دی کړی، بلکې مونږ او قتل بیگا چې مونږ ورلو یا بلش په چې ورغلو، نو پولیس د دوی تحفظ کوي، ځای په ځای باندې ولاړ دی او د بارودی توکو د ناکارا کولو حالاتو مسره وی ګرځي د غزا کې. دلته کې څه نیول دي شي؟ خو د دوی دلته کې چې بنیادی کمی غوښتنې د پی ټی ایم د فعالینو، دوی وایي چې په سیمه کې د کما بل ورځ کم په واڼه کې کم زیاتې شوې دي، مرګ جوبلب کې مین سره رامېسته شوې ده، دغه شان په انګور اډه کې چې کم د پی ټی ایم په دوی په ملګرو باندې ډزې شوې دي. دوی وایي چې د دې د پوره تحقیقات وکړي شي او دغه وسلوال خلک چې په دغه بازارونو کې ګرځي امن کمیټي غړي ځان ته وای دای دې دغه نه اترول شي او دای ته پوره اجازه ورکړي شي د پی ټی ایم ته چې دای دې دغه ځکه خپل غړني کوي ته دې تر څنګه دای ته هم مطالبه ده چې په اسلام آباد کې د دای کوم ملګری نیول شوی دی دای وای چې دای دای باندې د فی هغه شان لګیدلې دي چې هغه د دای په کینه دي کړ او دای د دای د راغښتو هم پوره دغه کوي بل پر دې چې زما د پی ټی ایم دغه فعالیت سره خبرې وشو دای وی چې مونږه قدرت کې اوس په د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې په خارګوټ کې وړې وړې غونډې د شپې را جوړو خو که زمونږه مطالبې ونه منل شي نو بیا به ټول را غونډېږو او د روجې او د سختې ګرمۍ به هم پروا نه کوو اسلام آباد ته به ځو او د اختر به هم پروا نه کوو دغه ځای کې به اسلام آباد کې به یو ځل بیا احتجاج شروع کړو. جی جواب صاحب
ډېره زیاته مننه مدثر شاه کورمو ده.
مهرباني.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا د پاره د نگران وزیر اعلی نوم ټاکلې ده. جسټیس ریټایرډ دوست محمد خان د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکلې شوې ده او دغه فیصله پس د هغې راغلې ده چې کله تلونکي حکومت د پخوانی حکومت د پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټي چې کومه جوړه کړې شوې وه هغوی پاتې راغلي وو د نگران وزیر اعلی نوم ټاکلو کې. په دې موضوع باندې تفصیل د اسلام آباد په یو رپورت کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په خوانی قاضی دوست محمد د خیبر پښتونخوا لنډمهاله وزیر اعلی ټاکلې دي. د الیکشن کمیشن لاړه په اسلام آباد کې د غونډې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د الیکشن کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او مخالفو ګوندونو لاړه ورته د لنډمهاله وزیر اعلی د پاره څلور نومونه لیږل سوي وو.
ضروري مشاورت پر تفصیلی غور و خوض کے بعد الیکشن کمیشن نے کا طور پر فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلی جناب جسٹس دوست محمد خان صاحب ہوں گے.
دا خیبر پختونخوا دا لنڈ محالہ وزیر اعلی دا پارا دا دے سخوڑان دی دا منظور آفریدی نم پا مطبوعاتو کی خور سوئی وم. خود خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خٹک او پر جمعیت علماء اسلام باندی دا منظور آفریدی سخا دا پیسو اخستو دا تورونو ورستا دا پریکڑا بیرتا اخستل سوئی وم. خودوی بیا پر بل نامہ اتفاق نه وکړی او وروسته په پارلماني کمیټي کې هم پر یو نامه د اتفاق نه کېدل وجه دغه معاملې د ټاکنو کمیشن ته لیږل سوی و. د پخوانی قاضي دوست محمد نوم د جمعیت علماء اسلام لاړه ورکړی سوی و. په کال 1953 کې د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې زیږیدونکو دوست محمد خان خپل ابتدایي تعلیم په بنو او وکالت تعلیمي کراچي کې ترلاسه کړی دی. کال 2011 کې دوی د پېښور های کورټ ستر قاضي او کال 2014 کې د ستري محکمې قاضي ټاکل سوی و. دوی د روان کال د مارچ په میاشت کې خپل د چوکۍ څخه ریټایر سوی و. پېښور های کورټ د ستر قاضي په توګه د ډرون پریدونو پرویز مشرف د ټول عمر د پاره نااهل ګرځولو شوزو د ووټونو حقونو څخه محرومه ساتلو لوزنامو او بې درکا کسانو په شمول یو شمېر مقدمې پرېکړې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې موبایل عدالتونه او په پېښور های کورټ کې د بشري حقونو ډایریکټریټ هم د جسټس ریټایرډ دوست محمد په وخت کې جوړ کړی سوی و. بل پلوته په اسلام آباد کې لنډمهاله شپږ غړیزه وفاقي کابینې سوګند پورته کړو. صدارتي ماڼۍ کې کېدونکي دغه دستوره کې د وزیرانو څخه صدر ممنون حسین سوګند واخستو. د مطبوعاتو تر مخه په دغه کابینه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازی عبدالله حسین هارون ته د بهرنیو چارو وزارت، د سپریم کورټ بار پخوانی صدر علي ظفر ته د قانون، د سټیټ بانک پخوانی مشري ډاکټر شمشاد اختر ته د خزانه، د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سکتر اعظم خان ته د کورنیو چارو وزارت، بیگم روشن خورشید بروچا ته د سفران او بشري حقوقو او یوسف شیخ ته د تعلیم او مذهبي چارو وزارتونه سپارل سوي دي. د سوګند پورته کول ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د کورنیو چارو لنډمهاله وزیر اعظم خان ویل چې امنیتی ادارو په مرسته به پر امن ټاکنې باوری کوي
لو اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹری کا اور ہمارے جو اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہیں پولیس ہے ایف آئی اے ہے سول آرم فورسز ہیں یہ سب استعمال کریں گے اور انشور کریں گے کہ پیسفل الیکشن ہو جائے
د دې سره پر ټول هیواد کې په 25 جولای کې دونکي ټاکنو کې برخه اخستو د پاره د کاغذونو ترلاسه کولو لړۍ روانه ده دغه کاغذونه به د رواني میاشتې تر 8 نیټې پورې ترلاسه کېدای شي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تن اور دن کو دڈیوا خبری خبرونه کی واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د وزیرستان په واڼه کې د پی ټی ایم په کسانو د برید او په اسلام آباد کې د غورزنګ د 15 کسانو له نیول کېدو وروسته اوس هم احتجاجونه دوام لري او په واڼه کې ګرځبندیز لګیدلی
د بلوچستان صوبې په مستون کې په یو چیک پوسټ ځانمرګي برید شوی په دې پیښه کې درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان یادېږي
د مستون ځایي نظامی چارواکو وویل یو ځوان چې ځان الوزوونکی جاکټ یې اغوستی و د ملیشه قوو پوسته ته دننه د داخلېدو تکل یې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي
او د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک د هیواد په خزانه کې د بهرنی واسارو په کمی اندېښنه ښودلې نوموړي ویلي د 10 بلین ډالر زر مبادله یا فارن اکسچینج به په مشکله دوه میاشتې کار وکړي د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورني غورزنګ د 15 نه په زیاتو غړو باندې د غداری د ریاست پر ضد نارو وهلو او وینا کولو ترڅنګ د اړیکړې د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده د اسلام آباد د کوهسار پولیس ستانی د ابتدایي معلوماتي رپورټ تر مخه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پښتون تحفظ موومنت او عوامي ورکرز پارټي غړي راټول شوي وو او دوی د اسلام آباد په حدودو کې د 1340 مادي سرغړونه کوله پولیس بیا دوی ته وویل چې تاسو غونډه د قانون پر ضد ده نو ځکه تاسو خوارشي خو مظاهره چیانو د خوارېدو پر ځای د حکومت پاکستان او د پاکستان د پوځونو پر ضد ناري او ویناوي پیل کړې
کچری د عالمی مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف نه مرسته وانغستې شو نو پاکستان په مالی توګه د مشکلاتو سره مخ کېدې شي دا خبره د ملک د مالیاتو سیکرټری عارف احمد خان د ملک نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته د اقتصادي حالاتو په حق لا په بریفینګ کې کړی دا د مالیاتو وزارت تر مخه سکال اگست کې د آئی ایم ایف سره د سنسه مفاهمت ضرورت ته چې بارنۍ ادایګانی کېدې شي زرای وای د خزانه وزیر نگران وزیر اعظم د بجټ خسارې نه هم خبر کو
د هند دفاع وزیر نرمالا سترامن ویلی پوز د روژې د اوربان احترام کوي خو د پاکستان هر ناڅاپه برید ته ځواب ورکوي سترامن پاکستان ته په ډاګه ویلی چې ترهګري او خبري یو ځای مخ پر وړاندې نشي تلای هغه ویلی چې که څه هم کله چې هم ناڅاپه برید کیږي پوز به ورته ځواب ورکوي هند د اوربان احترام کوي خو د برید ورکولو حق هم لري
په اردن کې د ملک وزیر اعظم لخوا د استیفی ورکولو پس نن یو ځل بیا مظاهره شروع شوه تیر شپه ناوخته او نن سهار وختي په زرګونو خلک د تلونکي وزیر اعظم هانی ملکی دفتر نه بهر راغون شوي وو دوی غوښتنه کوله حکومت دې د سیزنو بیې راکمې کړي او ټیکسونو کې زیاتوالی دی واپس واخلي ناقدین وایي د هانی ملکی لخوا اغېستې شوې دغه ګامونو زیاتره غریب او سفید پوشه خلک اغېزمنده کړي
د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د خپلو هغو هڅو په لړ کې چې غواړي له ایران سره د نړیوالو په اټومي تړون کې بدلون راولي، د نهه یا سې شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له مشرانو سره ولیدل. نوموړي د ګول یا دوشنبې په ورځ له جرمني څخه خپل درې ورځنی اروپایي سفر پیل کړ، چیرې چې هغه انګلا مرکل ته خبرداری ورکړ چې که د منځني ختیځ په چارو کې منځګړیتوب وکړ نو اروپا به د کډوالو له یوې نوې لویې ټولې سره مخ شي. نتنیاهو له مرکل سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، تهران غواړي په سوریه کې د شیعه ملیشو تر واک لاندې سیمو کې سنیان شیعه مذهب ته واړوي. د زیاته کړه له دې سره به په سوریه کې د یو بل مذهبي اور لمبي بل شي او په پایله کې به نور زیات خلک هم کډوال شي او تاسو پوهیږئ چې هغوی به چیرې راځي.
امریکا او ترکیه د شام شمالي خار منبیج د راتلونکو په حق لا په یو تګلار رضا شوی. د رازینامه د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو او ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو ترمنځ ملاقات کې شوی. دوه مشرانو د ګول پورس واشنگتن کې لیدلی وو. د ملاقات نه پس شریکا بیانیه کې پومپیو او کاوسوغلو ویل د دوی ملکونو ته په کار ده چې په منبیج کې امنیت او ثبات یقیني کړي.
او په ګواتیمالا کې د اور شیندنې یا تشویشان په ترڅ کې لکتر لږه نهه شپېته کسان مړه شوي دي. سیمه ییز تلویزیونونه ښیي هغه کسان چې خپله ژوندي پاتې شوي د خپلو کورنیو د مړو شویو کسانو ویر په سړکونو ژاړي. چارواکو په سیمه کې د ورک شویو کسانو د موندلو عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دغه بهیر کې یې یو شمېر نور مړي هم له خاورو لاندې څخه راویستي دي.
او د امریکا خصوصي کونسل رابرټ مولر د پاره کارکونکي وکیلان وای پال مینافورد د ځان پر صد روانو مقدمو کې د عیني شهیدینو بیانونه بدلولو کوشش کړی وو. پال مینافورد د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د صدارتي کمپین پخوانی مینیجر وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د بلوچستان صوبې په مستون کې په یو چیک پوسټ ځانمرګي بریج شوی دی او په دې پیښه کې درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان یادېږي. حمید سمسور نه په تفصیلي رپورټ اورو.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه تېره شپه ناوخته د کوټې څخه سویر په لور د 50 کیلومتري په واټن باندې په مستون کې رامنځته شوله. د مستون ځایي نظامي چارواکو وویل چې د کوټې کراچي پر لویه لاره باندې و کټکوچې ته نږدې پر عزیز آباد پوسته باندې یو ځوان چې ځان الوزوونکو جاکټ یې اغوستی و د ملیشه قوو پوسته ته دننه د داخلېدو تکل یې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ووژل شو، دوه بیا ټپیان دي. دوی بیا په سملاسي ډول د مستون غوث بخش لسانی هسپتال ته یووړل چې نن یې د دوی مړي خپلو سیمو ته ستانه کړل. به موجون کې د دې له دغه ځای څخه خپل شهادتونه راغونډ کړل. امنیت خوندي ساتونکي راغلل شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی، خو البته چارواکي وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي. و بل لور ته بیا هلته د بلوچستان په لرې کړکېچ څپلې سیمه کولو کې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارې وایي چې و دوی ته خبر ورکړ سو چې دلته بلوڅ ورپکې ډلې موجودیت لري. د ملیشه قوه ویان ویي چې کله دوی ورغلل هغه سیمې ته هلته د وسلوالو له لورې پر دوی باندې ډزې پیل شوې. د ملیشه قوه د ویان له خولې چې بیا د دوی او د امنیت خوندي ساتونکو ترمنځ تر دوو ساعتو پورې د ډزو دغه لړۍ روانه وله. اخر دوی د وسلوالو ځالې تباه کړلې چې په نتیجه کې درې وسلوال ووژل سو او یو بیا په ټپي حالت کې نیولی دی. امنیت خوندي ساتونکي ادارې ویي چې نیول چې وژل شوي کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. چارواکي ادعا کوي چې دوی په ادپي وژنو پر امنیت خوندي ساتونکو پر بریدونو او په اغوا برای تاوان کې لاس درلودی، خو آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی نه دی کړی او نه د بلوچ وسلوالو له لورې په دې باب څه بیانیه هم مخې ته نه ده راغلې. په بلوچستان کې د تېرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې او دغه ډول سنی تندراو مذهبي ډلې طالبان او د داعش پلویان هم ډیر فعال دي. حکومت وایي چې د رد الفساد لاندې د دوی د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم روان دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مردان په خان عبدالولی خان په هنتون کې د وژل شوی پښتون محصل مشال خان پلار له محکمې څخه غوښتي چې د یو شمیر هغو کسانو دوسیې دی پیښور ته د امنیتي ستونزو له امله انتقال کړي چې د ده د زوی په قتل کې مجرم یا تورن ګڼل شوی دی. محکمې هم له دوی سره دا غوښتنه منلې ده. له سیمې څخه د ټیوي خبریال ارشد مومن پرې دا راپور چمتو کړی.
د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ وایي دوی د پېښور سترې محکمې ته خواست کړی و چې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې هغه څلور کسان چې درې پکې وروستو نیول شوي او یو مرکزي تورن ملزم اسد کاټلنګ په کچه ضمانت و په یاد خواست کې عدالت ته ویل شوي چې دغه څلورو کسانو قضیه دې د مردان نه د پېښور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کړی شي.
په مردان کې ممکن نه ده چې هلته بیا هماغه رنګ د سیکورټي مسله وه او پیښور کې نو عدالت کې چیف جسټس سره صرف دا اختیار وی چې هغه په دغه قسم کې کیس باندې خپل حکم کې فیصله وکړي نو هغه د ټولو فریقانو د ملزمانو د هغه کسانو زمونږ د مشال خان د طرف نه کوم موږ پلان پیښو د ټولو باسي وریدو او پرونې دا اډر وکړو چې بالکل ستاسو خبره صحیح ده او زمونږ په درخواست باندې حکم وکړو زمونږ په حق کې پیښور انسداد د شتګردي عدالت نمبر 3 ته دا کیس راولېګلو چې دې د ټرایل کې
تیر کال د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د جرنالیزم د سانګې زده کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور په ګڼه وجل شوی و چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. په یاده قضیه کې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت فیصله ورولې خو د مشال خان کورنۍ دغه فیصلې پر ضد هم پېښور هایکورټ ته خواست کړي او د ابتابات د عدالت فیصله یې هم چیلنج کړي ده. دوی سره خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال وای پېښور هایکورټ ته د وړاندینو خواستونو سره اوسنۍ درخواست ځکه کړو چې د ټولې قضیې اوریدنه په پېښور کې وشي.
یو د شیشې په شان کیسه ده چې د انساني شعور نه بهر چې کوم د هر یو حقیقت ته مخامخ ده. نو دوی د خوړو څخه چوټ ورکول نو په کار نمبر 1 د خلکو د نظریه دعوا یار کوانو دویم نمبر چې کوم دی نو د دې دعوا چې مشال خان په ګولو کله وشتل شو نغغه وخت کلمه وي غو بو وخت یې ژوند دی وځي نو دې کسانو چې کوم دی نغغه بیا جی ژوند دی وځلې دی وکیلانو به کوشش کو چې نغغه مړو خو لیکن نه ژوند دی ور دې بیا جی ژوند دی وځلې تکه سي خاطر نیت چې څنګه یو کاڅون دا سر ټولو مطلب دی.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې په اول سر کې 50 کسان نیول شوي او د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اوریدنه کوله او بیا د روان کال د فروری په 8 نیټه قاضي فضل سبحان د قضیه فیصله اورولې وه. په فیصله کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمری بند او 50 نورو ته د سلور کالو بند سزا اورول شوې وه او شپږشت کسان خوشې کړي شوي وو. وروسته بیا د فروری د میاشتې په 8 نیټه د پېښور هایکورټ د ابتابات څنګه د هغه 50 مجرمانو سزا معطل کړې و چاته چې د سلورو کالو بند سزا اورول شوې و او د هغو د خوشی کېدو ضمانتونه یې منظور کړي وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شپتادر.
دا د وایس اف امریکا دیوا دا فیت فرینډز په نوم باندې یو تنظیم نن په خیبر پښتونخوا کې یو غونډه را جوړه کړې وه او دوی د خپل وجل شوی تن سردار چرنجید سنگ د کورنۍ د پاره د حکومت نه امدادي پیکیج غوښتنه کوله. په دې موقع باندې د عیسایانو مشر پادری بیشپ همفری سرفراز او هارون سربدیال چې د اقلیتونو نماینده دی هغوی هم غوښتنه وکړه چې په 19 جون 2014 کې چې سپریم کورټ کم امر ورکړی و چې د اقلیتونو تحفظ لپاره دی جدا یو فورس جوړ کړی شي په هغې باندې عمل پکار دی او د اقلیتونو لپاره کمیشن جوړولو په فیصله باندې هم د عمل کولو ضرورت دی. تفصیل په حمیدالله رالیږلی دی.
ګران اوریدونکو، د فیت فرینډز مشران د مختلفو مذهبونو او مسلکونو هغه راغلي دي پېښور پریس کلب ته. وړاندې ورځو کې د دغې ټولنې یو مهم غړی سردار چرنجیت سنگ په ډزو وژل شو. دوی په دغه حق لبانې پریس کانفرنس کې تاسو راته ځان راوپیژنې او پریس کانفرنس په څه کول؟
جی بشپ صاحب، بس ډېر افسوسناک خبره ده چې چې رنجیت مونږ نه لاړو دا سخکاری ظاهرن کنه چې دا مذہبی انتہا پسندی دے اور مخکم دا منگا دلتا چے سکھ کمیونٹی نا کسانو کنا آغا بجلیو پشاور خار کے کم حکومت اخپل ریکوائرمنٹ دے کنا سپریم کورٹ پا مطابق آغا پورا نکی ذمہ داری کم چے دے کنا آغا سے پورا نکی 2014 کے ویلے ہو چے دیل پارا اسپیشل یو پروٹیکشن فورس جوڑ گی مذہبی اقلیتوں نے لپارا تراغی پام جوڑنی شوے بیا نور آگو ویلیو چھو دے لپارا اسپیشلی فنڈز مقرر کی چھو دا سے کسان لار سی نو آگو فیملی لپارا دا سی زونا تب اس پر حص نہیں شوے نو با حکومت ہم خپل ذمہ داری نہ پورا کی اور منگم بس
پدی دا سردار چرنجیت سنگھ په وجنه کې حکومت خپل یو اندرونی تحقیقاتی کمیټیم جوړ کړی دا اوس پورې چې کوم تحقیقات شوی داغه سردار سو مطمئن یې
یره مونږ ته تر اوس پورې هیڅ نیم ویلې هغه تحقیقاتی کمیټی کم خپل ذمہ داری دی هم هغه پوره وکړي کنه عام بډېری
او تاسو دا ارګنایزیشن چې دی دا فیت فرندز د دې مقصد هم دا دی چې هغه د مختلف مذهبونو او مسلکونو ترمنځ هغه د زغم برداشت او دغه ضرورولې او فضا جوړه کړي تاسو هغه غرض پوره کیږي یا مقصد ترلاسه کیږي کنه
مونږ غرض کو پوره شبې کنه مونږ هوټل ته سه دیرو ګوره پاڑ چنارو ګوره ډی آی خانو ګوره بنو دا سه ہم دا ٹول جیون باندھے مونگا خپل کار زبردست روان دے لیکن دا دہشت گردی چیز دے کنا دا اس کنٹرول کو مونگا لاس کے کو نہ دے کنا دا کو پکار دے گورنمنٹ نورم دے کے مخ کی راشی نورم کنٹرول ہو کی
زمان عمدے ڈاکٹر حافظ عبدالغفور زد مجلس ادیان عالم پاکستان ممبر ما حقیقت دا دے چی چرنجیت دمگا ڈیر خا یا متحرک مل گرو په دکان کې ناس تو خپل ځان لپاره خپل بچو لپاره رزق ګټلو او یو سړی راضي او هغه بے ګناه دا هغه قتل کړي دا انتهایی افسوسناک خبر ده زموږ وینا مقصد دا ده سنگه چې بشپ صاحب وی چې سپریم کورٹ کم حکم دی دا 2014 کې دا هغه لاندې چې کم سپیشل فورس دی دا هغه بندوبست دی کړی شي او دا هغه پر رڼا کې کم فیصله شوی دا پاغه باندې دی عمل وشي او د چرنجیت سنگ چې کم قاتلان دی هغه بے نقاب کړی شي او زر نظر کې فرق کردار ته ورسول
زم سره د هندور ولې مشر هارون سره دیالم ناشته دیم په دا حواله باندې مذهبي مهنګې کډر کار دي تاسو وایي چې کوم فضا جوړ ده د چرنجید وجنه ستاسو د پر سمره اندخنی را ولړی
حکومتي وفاقي یا صوبایي حکومتونو دغه د کور والو پسماندګان دي دغه د پر اعلان نه دی کړی یا داسې اداره نشته دی چې داسې خلکو چې کم د چې د رور ولې د پر چې کرکټدار دا کوي لکه د سردار چرنجیت سنگ مدخکاری منتدا چې کم ریلیجیس مائنارٹی سی کم لیڈرشپ تے اغا اس غیر محفوظ ہو مطلب دا جی دین اپس اس دبل سڑی با نمبر پئی اغا نپس بد بلی دی ٹائم کے چے دے اغا 19 جون 2014 سپریم کورٹ کم ورڈکٹ تے ججمنٹ تے ترو سپورے چے دے سو کال اوشو ترو سپورے پاغا ماندے عمل درآمد نے شوے او پاغا کے چے کم بنیادی سو تو لنوڑا دے ہیٹر لٹریچر ریموول وا دا مذہبی مقامات او دا مذہبی اقلیتونو حفاظت وا پاغا کے چے دے ٹاسک فورس وا انٹرفیس اینڈ ہارمنی فروغ ورکولو دا پارا چے نفرت ختم شی داغا کے خصوصی اقدامات کمیشن جوڑو لو پبارہ کے مرکزی اور صوبائی کمیشن جوڑو لو پبارہ کے چے دے حکومت تا ڈائریکٹو جاری شوی ہو او ترو سپورے پا یو داغا باندے امکار دے شوی
حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو نیوز پیخور
ترنو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د خبرونې په سر او د خبرونې په نیمایي کې چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ته د هیواد په خزانه کې د بهرنۍ او آثارو په کمی باندې اندېښنه ښودل شوې نوموړي ته دا هم ویل شوی دی چې د 10 میلیارډ ډالرو د غزر مبادله یا فارن اکسچینج به دوه میاشتې کار ونه کړي د همدې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره زمونږ ګران همکار پیر زبیر شاد هم په سټوډیو کې دی پیر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی
په خیر
پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک چې کومې اندېښنې د هیواد په خزانه کې د بهرنۍ اسعارو د کمی په اړه وړاندې شوې دي په دې اړه کوم ته معلومات ورکړي دا اندېښنې وي
چې دا بنیادی اندېښنې دا دی یو خودی دا وایي چې کوم تیر حکومت چې تیر زیارت پرز حکومت ختم شوای دوی چې کوم شولې وو کومې خبرې خزانه حق لا د معیشت حق لا هغه دوی وایي چې دا ټیک نه دی او اوس څنګه تاسو وایئ چې ټوټل اوس پاکستان سره چې کوم زر مبادله ده هغه چې کوم هغه لس بلینه ډالره ده او دا تش دوه میاستو درامداتو چې کوم بل وي چې پاکستان کوم شیان بهر نه راغواړي هغه پاره به پوره سي وغ نه لا بعد پاکستان سره پیسې بچ نه وي چې کوم ډېر ضروري دي چې دوی دا بلونه ورکوي دنیا نه چې کوم قرضې اخیستې دي یا چې کوم شیان دوی اخلي هغه حق لا نو دوی ته دا مشوره ورکړې سوې ده وزیر اعظم ته په دغه میټینګ شیف ایف بی آر فیډرل بورډ آف ریونیو او د اکنامک افیرز ډیویژن چې کوم دا هغوی دا ورته ویلي چې تاسو به آی ایم ایف ته به موږ ځو او آی ایم ایف سره به موږ بیا خبرې کوو او هغوی ته به وایو چې یا دې موږ ته قرضې راکړي یا داسې یو بل چې ایکسټینډډ فنډ فیسیلیټي ورته وایي چې ډېر اوږد مودې پاره نو هغه ښه اوس کې صدا ده چې آی ایم ایف هم په دغه ټیمه باندې د خیال چې دوی به پاکستان سره حکومت وکړي ولې چې آی ایم ایف چې کوم خپل رپورټ و په مې شي په هغه شه دوی دا ویلي چې کوم سیاسي حالات دی پاکستان شه او کوم امنیت صورت حال دا او د الیکشن چې را روان ده په دغه شه او پاکستان په معیشت باندې به هم فرق پروزی نو آی ایم ایف ایمان ده خیال چې هغه حکومت چې دوه درې میاشتو پر هغه راغلی وي هغوی سره به یو داسې مهم شي باندې فیصله وکړي نو اوس پاکستان ټول نغټه مسله دوی چې کوم بلونه دي کوم درامداد دي هغوی پیسې ور پوره کیږي او ایم ایف پاکستان ته دا وایي چې پاکستان ته ټوټل هوه ویشت بلینه ډالرو ضرورت ده چې دا خپل معیشت بیا په یو شکل شراولي او مزید چې کوم معاشي بحران طرف ته لاړ نسی
ډیره زیاته مننه پیرزو بشا کورما ده
ډیره مننه
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټیس میا ثاقب نثار نن د هغه کیس اورونه کوله چې حکومتي افسرانو ته او حکومتي چارواکو ته چې کم غټ غټ گاډي ورکړې شوې دي نو دا د کم قانون د لاندې ورکړې شوې دي د دې کیس اورونه په موخه جسټیس ثاقب نثار دا پوښتنه هم کړې ده چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د کم قانون د لاندې بولټ پروف گاډه استعمالو او دغه امر هم کړی دی چې کم کم حکومتي افسرانو وسه پورې خپل دغه گاډي نه دی واپس کړي نو دا دی فورن واپس کړي شي په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت اسلام آباد نورو
نننه اوریدنه کې مشر قاضي شهباز شریف مولانا فضل رحمان او آصف علي زرداري ته ورکړل شوی سکیورټي باندې سوالونه راپورته کړي دي د مشر قاضي وینا و چې د مرګ یو نیټه مقرره ده او دا چې د چا هم د دین اخلاصي نشته دی نو بیا څنګه دا خبره زینې سي چې د پاکستان غونتي غریب هیواد د ولز د ټیکسونو په عربونو روپې د دوی د لیډرانو په حفاظت ولګولې شي د مولانا فضل رحمان وکیل له خوا عدالت ته ویل شوې چې د موکل او د ګون بل یو لیډر غفور حیدری باندې سو وار خودکش حملې شوې دي او دوی سکیورټي ته اړتیا لري خود دې په جواب کې د مشر قاضي وینا و چې فضل رحمان دونه په لویان دي چې خودکش ورته نږدې هم نشیرات لې د مرکزی حکومت نماینده وکیل له خوا عدالت ته ویل شوې چې زیاتره سیاستمدارانو او نورو شخصیتاتو ته ورکلې شوې بې ځای سکیورټي او گاډي واپس اخیستلې شوې دي او د بلوچستان حکومت وکیل عدالت ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې یو کم 50 بلټ پروف یا د ډزونو محفوظ پاتې کیدونکې گاډي ترلاسه کړې دي ستره محکمې موقتی حکومت تر پخوانی وزیرانو نه هم سکیورټي او بلټ پروف گاډو واپسې باوري جوړولو احکامات جاری کړي دي او ورسره د امر هم ورکړل دي چې دوی گاډي نه واپس کوي نو د هر یو گاډي په سر د یوې اونۍ په حساب سره 1,00,000 روپۍ جرمانه د تنه وصوله کړي شي د پنجاب ایالت تر ټولو لوی انتظامی افسر لخوا عدالت ته ویل شوی چې شهباز شریف جون ته خطر لکبل د ته په حکومتي کچه سکیورټي ورکړې شوې ده خو د ستر محکمې مشر قاضي دغه حکومتي د ریزبانې بې اطمینانی ښکارا کړې دا په داسې محل چې د ستر محکمې لخوا د مسلم لیگ نواز ګون قائد نواز شریف د گوخه کولو پریکړه په سر د ګوند او د اعلی عدلی ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د ستر محکمې لخوا پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومتي کارکردګۍ باندې ټکونو په سر سر وزړواند د ستر محکمې مشر قاضي او شهبا شریف د یو بل سره خبرې هم اړولې وي. ستر محکمې د بې ځایه سکیورټي واپس اخیستو احکامات په یو داسې مهال جاری کړي چې پاکستان کې د مهم سیاستمدارانو په نخښه کولو پیښې یو ځلې بیا پیل شوې دي او تیره میاشت د پنجاب ایالت ناروال سیمه کې د هغې وخت د کورنو چارو مرکزي وزیر احسن اقبال باندې شوې قاتلانه حمله د دې اوسنی مثال دی. د دې ترڅنګ څېړونکي روان کال جولای میاشت کې کیدونکو عامو انتخاباتو د کمپاین او د انتخاباتو پر ورځ هم په سیاستمدارانو باندې د ترهګر حملو یری څرګندوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته لږې ورځې پاتې دي، نو تاسو بوئ چې د خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د موټرو بیې هم پورته شوې دي. که څه هم د روزې سره به کوم خاص تړاو ونه لري له اختر سره، ولی دا چې ولې دغه بیې پورته شوې دي او په پاکستان کې د څه ډول موټرو بیې پورته شوې دي، دا به لسیمی څخه د ډیوی د خبریال ریاض حسین پر راپور کوي.
په پاکستان کې که د روپې د قدر د کمی په وجه باندې د ګاډو قیمتونه زیات شوي دي، خو بلخوا د ګاډو د جوړولو د کمپنو د اسوسیشن وینا ده چې په مجموعي توګه د ګاډو خرڅ هم 30% زیات شوی دی. په دې ګاډو کې زیاتره واړه ګاډي شامل دي. د تیر کال په نسبت د سوزوکي کمپنۍ په ګاډو کې یو کم 30% اضافه شوې ده. هغه څه وجوهات دي چې د ګاډو خرڅ یې زیات کړی دی. په دې حقله د ګاډو ماهر سردار علي وایي چې په راتلونکي نوي ګاډو کې زیات سهولتونه ورکړي شوي دي.
سهولتونه په دا دي چې دا بیټری دا دغه دی پکې په بیټری چلیږي، پیټرول او د کمزن شن ډېر کم دی، لکه زیاته بیټری استعمالیږي او لږ پیټرول استعمالیږي او بل کار پکې ډېر کم راځي کنه، ډېر پکې نه راځي کار. سہولتونه پکې ډېر دي، هیر بیک پکې دی، نور دا ګرمي اخنی دی تخی بلا خبرې دي پکې، هر یو سچ پکې شته. نو سلی وایي کې ډېر یو چرته لاړې رالې نو بیا بری دوباره ورکشاپ ته بوتلو ولته بری هر څه ټیټ کول لا ټیټ کول دا یو پیرا ټیټ کبه دا ټیټ په کلونو کلونو دا سو پورې کلو کړی نه لوس کیږي نه دن نه دغه لوس کیږي خو نټ بولټ نه لوس کیږي.
د پاکستان سوزوکی کمپنی وینا ده چې د تیر کال په نسبت روان مالی کال 2018 او 2019 کې 1,02,000 ګاډي زیات خرڅ شوي دي. د انډس موټر کمپنی وینا ده چې د تیر کال په نسبت هغوی زیات ګاډي خرڅ کړي دي او د هغوی په خرڅ کې 10% اضافه شوې ده. او همدغه شان په پاکستان کې د مقامی د ګاډو کمپنی هونډا هم د تیر کال په مقابله کې 1,00,000 ګاډي زیات خرڅ کړي دي. ماهرین وایي په ملکی سطح د آبادی د زیاتوالي، د سی پیک او ټیکسي کمپنو د راتګ سره هم د ګاډو په ضرورت کې اضافه شوې ده. خود دینه علاوه په نوې گاډو کې د نوې سہولتونو په وجه هم خلک په گاډو کې زیاته دلچسپي اخلي او په خصوصي توګه د مقامی گاډو په مقابله کې خلک جاپانی استعمال شوی گاډي اخلي. په مردان ضلع کې د گاډو اخستونکو حکم زده وایي چې هغوی زیات جاپانی گاډي خوښوي چې ورکه ټول سہولتونه موجود وي.
پانو گاډو مانګ ډېر زیات او ډېر ګران شول. لنن نادر سلور کې لمخ کې کم ویټ سو 8,00,000 کې دغه کم اس کم په 10.5 کېږي. داز 100 جی گاڑی شو، مختلف گاڑی شو، نو دا ډیر ګران شو تقریبا 16-17-18,00,000 کې. نن 15-20 سال مخکې تقریبا په کلی کې به یو گاڑی و، هغه د بار به خلکو نمبر د نیولې وې چې یاره زما به دا کار کوي، د زما به هغه کوي، ما به اسپتال ته بوځي، زما به مختلف لکه دغه دا به کې وزو. دلته په پېښور کې مردان کې په چیرې چا څومره وس کېږي، لکه چا سره 3,00,000-4,00,000 روپۍ کېږي وس ورزی گاډۍ پی اخلي، 10-12 وس کېږي ورزی گاډۍ پی اخلي، 20-22 ور سره کېږي هم گاډۍ پی اخلي. لکه گاډه یو غټو بزنس دی نن سره
په پاکستان کې د بینکونو له اړخه د گاډو د فاینانس کولو په وجه هم د گاډو په خرڅ کې اضافه شوې ده. یاد دی وی چې په پاکستان کې د روپې د قدر د کمی په وجه اکثره مقامی کمپنو د گاډو په قیمتونو کې د 500 زرو نه تر 1 لک روپې پورې اضافه هم کړې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.